رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده، د 1492 کال د وری د میاشتې لسمه او د 2013 کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. زه خر خان یم. وخت دلته په واشنگټن کې د غرمې 12:30 بجې دي او په کابل کې د ماښام 9 بجې دي. د آشنا رادیو لومړۍ ماښامنۍ خبري خبرونه پیلوو. د خبرونو وروسته به راپورټونه به هم واوري، خو لومړی به د خبرونو سر ټکي وکړو.
د کونړ د ولایتي شورا یو غړی او یو تن دیني عالم په ځانمرګ برید کې وژل شوی دي. په غزه کې د اسرایلو په ضد د مظاهرو په دوران کې شپږ کسه فلسطینیان وژل شوي او په سوریه کې د امریکایي عسکر په شمول د نړیوال ائتلاف دوه عسکر په چاودنه کې وژل شوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
در واقع تاریخ انتخابات در ماه میزان در نظر گرفته شده
او فلسطینیان د دې تیاری نیسي چې د غزې تړنګ په 5 برخو کې احتجاجي خیمه ولګوي او د شپږونو لپاره هم هلته پرلت وکړي. خو لومړی به خبرونه د سید سلیمان شاه صاحب څخه واورو.
د افغانستان د حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې کمیسیون د تخنیکی ټیم له ارزیابۍ وروسته پریکړه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلی په 28 وکړي. دغه کمیسیون تیر کال اعلان کړو چې انتخابات سکال د چنګاش په 14 سرته رسیږي، خو داسې ښکاري چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله خپله پریکړه بدله کړي او انتخابات درې میاشتې ځنډولي. د کمیسیون د عملیاتي چارو مرستیالې میرمن وسیمې بادغسی امریکا غکتا ویل
در واقع تاریخ انتخابات در ماه میزان در نظر گرفته شده.
په واقعیت کې د انتخاباتو لپاره تاریخ د میزان میاشت په پام کې نیول شوی. د انتخاباتو ورځ او د انتخاباتو زمانی جدول سبا له غرمې وروسته په 2 بجو رسما اعلانیږي.
رسمي اعلان خاط
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د کونړ د ولایتي شورا یو غړی شاولي همت په یو ځانګړي برید کې وژل شوی. ولایتي چارواکي وایي چې دغه پیښه نن له غرمې نه وروسته ولایتي مرکز اسدآباد سره نږدې د وټاپور په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د چارواکو د وینا له مخې یو بل دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم په دغه پیښه کې وژل شوی. د کونړ د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې په شاولي همت او ملګري باندې برید په هغه وخت کې وشو چې دواړه یوې جنازې ته تلل. نن سهار وختي په غزه کې د اسرایلو په ضد د فلسطینیانو د احتجاجي مظاهرو په دوران کې لږ تر لږه شپږ کسان د اسرایلي قواو په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویل چې په سلګونو نور خلک زخمیان شوي دي. دا د تیرو څو کلونو په موده کې لومړی ځل دی چې په غزه کې د اسرایلو له پولیسو سره څیرمه فلسطینیان د احتجاجي مظاهرو په خاطر راجمع کیږي. د اسرایلو پوځ ویل چې د مظاهره چانو د تیت او پرکول لپاره ډزې وکړي او د اسرایلو دفاع وزیر ایوټ ګور لیبرمن د حماس اسلامي سازمان ته خبرداري ورکړ چې دغه په قول له ور سره د لوبې نه کوي. د امریکا خبر اعلان فرن رابینسن او وینلی په خپلو رپورټونو کې وایي چې تشدد وروسته له هغې پیل شو چې په زرهاو فلسطینیانو ځانونه سرحدي پولې ته ورسول او د اسرایلو په ضد د شهرونو په ورکولو پیل وکړ. د تیر کال لمنی راهیسی نننۍ ورځ د غزې د خلکو لپاره د تلفاتو په حساب یو خونړۍ ورځ ګڼل کیږي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو دوه عسکر په یوه چاودنه کې وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. د ائتلاف په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره کړې راغلي چې زخمیان د علاج لاندې دي، خدای نه دي ویلي چې چاودنه په کوم ځای کې شوې او زخمي شوي او وژل شوي عسکر د کوم هیواد اتباو. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د روسیې د پوځ لوی د رسی جنرال سرګی روټسکوی د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د دمشق سره نږدې په ختیځه غوطه کې د سوریې د رژیم تعرضي عملیات بشپړ شوي دي او مخالفانو د روسیې د رژیم او د سوریې دا درخواست منلی چې د دومې له سیمې نه ووځي. خو نن د جمعې په ورځ د جیش الاسلام یا د اسلام د لښکر وین حمزه برقدار اعلان وکړ چې جنگیالو لوطونه انکار کړی دی او د روسانو وړاندیز یې نه دی منلی. هغه وویل چې په دومه کې اوس هم جنگ دوام لري. جنرال سرګی دعوه کړې وه چې جیش الاسلام د جیش الاسلام لښکرې د دغه سیمې نه وتلی دي. د ختیځ غوطې دومه سیمه چې په لسګونو زره ملکیان پکې اوسیږي د سوریې د رژیم د قواو لخوا له تیرو دریو کلونو نه د محاصرې لاندې وه. د په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې د موسسې د رپورټ په اساس له شپاړس سوه نه زیات ملکیان وژل شوي دي. دا واشنگټن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. روسیې د اوږده واټن یو بل بین القاروي بالستیکي توغندی یا آی سی بی ایم په امتحاني ډول وار کړ. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د دې اوږده واټن بالستیکي توغندی د ازموینې مقصد دا و چې اندختې په دقت او د برد مسافه معلومه شي. د سرمس د نوې بین القاروي توغندی چې له درندو مایونه د سونګ د موادو په توګه پکې استفاده کیږي په هر ځای کې خپل هدف تباه کولی شي. د روسیې دفاع وزارت پنځشنبه په ورځ ویلي چې د روسیې د ستراتیژیکو قواو یونټونو د بالتیک په سمندرګي کې خپل تمرینات بشپړ کړي دي او د لاتویا له سرحد سره څیرمه د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر تمریناتو سرته رسولو پلان لري. روسیې دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې د اپریل په درېمه په سپینه ماڼۍ کې د استونیا، لاتویا او لیتوانیا په شمول د بالتیک د جمهوریتونو له مشرانو سره غونډه وکړي او په ګډه سره د پخواني شوروي اتحاد د دغو دریو جمهوریتونو د استقلال سلمه کلیزه ولمانځي. که څه هم چې دا درې واړه جمهوریتونه د 40 کلونو پورې د پخواني شوروي اتحاد په ولقه کې وو او په 1991 میلادي کال کې آزاد شو، درې واړه هر کال په 1918 میلادي کال کې د لومړي نړیوال جنگ په پای کې د خپل آزادۍ جشن ولمانځي. په ترکیه کې په یوې ټرافیکي پیښه کې 19 مهاجرین وژل شوي دي. د ترکیې مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې وژل شوي غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته د تګ په نیت د ایران په لاره په قاچاقي لارو باندې ترکیې ته راغلي وو د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع دي. شپږ دېرش کسان په دغه پیښه کې سخت زخمیان شوي دي. ټرافیکي پیښه د ترکیې په ختیځ ولایت ایډګر کې هغه وخت وشوه چې له مهاجرینو ډک یو سرویس موټر د برېښنا له پایې سره وجنګېد او اور یې واخیست. د ایډګر والی خبریالانو ته وویل چې په سرویس موټر کې یوازې د 14 کسانو ځای کې دوه گنجای شو خو 50 کسان پکې ځای په ځای شو. زیاتره کسان یو بل سرویس چې په لاره تیر وهل او زخمی نه کړل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تر نو ورته خبرونه مده سید سلیمان شاه صاحب څخه اوریدل او وست خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو رواني ټاکنې شاوخوا درو میاشتو په ځنډ د تلې د میاشتې په 28 نیټه ترسره کوي. د کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا به د دغې نیټې د رسمي اعلان پر مهال د پارلماني ټاکنو مهالویش هم اعلان کړي. پام وکړي په دې اکله د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري دی رپورټ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه کمیسیون د یو تخنیکي ټیم لخوا د بشپړ ارزونې وروسته کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې د دمخه ټاکلې نیټې څخه څه باندې درې میاشتې وروسته د تلې میاشتې په 28 ورځ ترسره کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي چارو مرستیالې میرمن وسیمی بدغیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د شنبې په ورځ به دا نیټه د کمیسیون لخوا په رسمي ډول اعلان شي.
در واقع تاریخ انتخابات در ماه میزان در نظر گرفته شده.
په واقعیت کې د انتخاباتو لپاره تاریخ د میزان میاشت په پام کې نیول شوی. د انتخاباتو ورځ او د انتخاباتو زمانی جدول سبا له غرمې وروسته په 2 بجو رسمن اعلانیږي.
رسمي اعلان خاص
تیر کال د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چنګاښ شپاړسم ورځ د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره ټاکلې وه، خو د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دغه کمیسیون له وړاندې ویلي وو چې په دې نیټه ټاکنې نشي ترسره کولی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې شنبې په ورځ به د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د نیټې د اعلان پر وخت د دغو ټاکنو ټول مهال ویش هم اعلان کړي، چې ورسره به د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې نیټه هم څرګنده شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني ټاکنو وړاندې د رای چونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېدو ته د ورځې میاشتې 15مه ورځ ټاکلې ده. دغه کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو لپاره 2000 نوي کارکوونکي هم ګمارلي دي. امنیتي ستونزې په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې یا لوی ګواښ په توګه ګڼل کېږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د رای اچونې د 2355 مرکزونو له ډلې یوازې د 3015 مرکزونو امنیتي وضعیت ډاډ وړ دي. د رای اچونې 1122 مرکزونه د لوړ ګواښ او په همدومره شمېر نور د منځنۍ کچې د ګواښ سره مخ. دا وزارت وایي چې 943 نور مرکزونه د افغان ځواکونو له کنټرول څخه په بهر سیمو کې پراته دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې سربېره یو شمېر ولسوالۍ ته د هوا له لارې د ټاکنو د موادو د لیک او د ټاکنو په مرکزونو کې د خزینه پولیسو د شمیر د کمیسیون سره هم مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کړنلارې له مخې ټاکل شوی چې په هر مرکز کې د ښځو تلاشۍ لپاره دوه خزینه پولیسي په کار وګمارل شي، چې اوس وخت په دومره شمېر ښځې د دغه وزارت په لیکو کې په دنده نه دي بوختې او باید چې نوي وګمارل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره دا نوې نیټه په داسې حال کې اعلان کړې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او د ټاکنو سار ادارو د دغه کمیسیون څخه د میزان تر میاشتې د پارلماني ټاکنو ترسره کولو غوښتنې ترڅنګ د دغو ټاکنو وړاندې د ټاکنو د بهیر د سر دپاره د یو ګډ میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی. د ټاکنیزو چارو یو څېړونکی جنده سپینغر اندېښنه لري چې روان ټاکنو ته د چمتووالي هڅو ته په پاملرنې د تلې تر 18مې پورې هغه کارونه چې د ښو او شفافو ټاکنو دپاره کولی ضروري دي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته ګرانه ده چې ترسره یې کړي.
په څو دلیلو، یو دا چې په تخنیکي پروسه کې پرمختګ نشته. د کاندې رایې ورکوونکو نوملړ پروسه تر اوسه لانده شروع شوې او دا پروسه طبعا وختګیره ده. سیاسی اړخ کې هغه سیاسي اجماع چې ضروره ده چې حکومت او د حکومت نه بهر سیاسي جریانونه باید سره هوکړه وکړي او یو سیاسي اجماع د راتلونکو انتخاباتو په رابطه رامنځته شي، د هغې کنسترکت تر اوسه نه لګي. امنیتي برخه کې تاسو ګورئ خپل کمیسیون د وروستی اعلان کړی چې 40% هغه مراکز چې دوی هلته انتخابات کوي هغه د تهدیدونو سره مخامخ دي. په دې درې واړو ساحو کې پرمختګ کرا نه شي، دا به ګران وي چې موږ په دغه تاریخ باندې چې دوی اعلان کړی او ښه انتخابات ولرو.
چارو دغه کار په وای چې هم د ټاکنو کمیسیون او هم افغان حکومت د ټاکنو ترسره کولو باندې ډیر وخت ځای کړی دی، چې له امله یو لړ هغه کارونه چې باید ډیر وړاندې ترسره شوی وي تر اوسه نه دي پیل شوي. چې د ښاغلي سپینغر په وینا، ځنډ د ښو ټاکنو ترسره کولو بهیر باندې منفي اغیزه کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 FM 100.15.
د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي پښتنه فعاله ملاله یوسفزۍ ورسته شاوخوا شپږ کلونه ورسته پاکستان ته تللې ده. پاکستانی رسنۍ د هغې د راتګ په اړه څه ډول تبصرې کړې، د امریکا غږ د ډیوي ریډیو خبریال بختاور شاه په دې اړه راپورټ جوړ کړی دی.
د ملاله یوسفزۍ سره د خپلو لومړیو لیدلو کتلو په اړه یوه میرمن سارا بلال په ډان ورځپاڼه کې لیکلي، دا ورته له مخکې نه معلومه نه وه چې اسلام آباد ته د څه لپاره ورغوښتل شوې وه، خو زیاتوي چې لاړه نو وی لیدل چې هغه خپله او نږدې 40 نور داسې کسان چې په بیلابیلو ټولنیزو اړخونو کې یې نامې ګټلې دي په یوه کوټه کې ورغونډ کړل شول. میرمن سارا وایي تر دغه دمه ورته پته نه وه چې چا سره به ویني، خو ناڅاپه چې دروازه خلاصه شوه نو ملاله یوسفزۍ یې ولیده. میرمن سارا بلال وایي د ملاله یوسفزۍ سره د لیدلو لپاره په دغه کوټه کې ورغونډ شوو کسانو کې سیده غلام فاطمه چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي، د ملي بشري حقونو د کمیشن مشره انیس هارون، او د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه د مدني ټولنو فعال غړو خاور ممتاز، منیبه مزاری، نګداد او سمر من الله او یو شمیر نور پیژندلي خلک ناست وو. دغه دستوره د ډاکومنټري فلمونو وتلي ډایرکټر شرمین عبید جوړه کړې وه، او هر چاته ویلي وو چې د ملاله یوسفزۍ سره د خپل لنډه پیژنګلو وکړي. سارا بلال وایي موږ چې څنګه ملاله ولیده نو په لومړي ځل ډیر حیران شو چې هغه سپکدسته وه، د ونې نه ډیره ټیټه وه او په مشکله به 15 فوټه او 3 انچه وه، خو په کوټه کې ناستو خلکو باندې د هغې اثر ډیر دروند وو. دغلته ناستو خلکو کې هر چا د هغې د حوصلې او هلو ځلو ستاینه کوله، او د هغه درنه قرباني به استایله. سارا بلال زیاتوی هغه ډیره خوخیار خبرې کولې او نیغه ناستوه، خو په ناسته ولاړه او خبرو کې هیڅ لوی یا کبر نه ښکارېده. د پاکستان وزیر اعظم او د مدني ټولنې د غړو نه علاوه نن د سوات خلکو هم د هغې سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کړي دي او هغې ته یې خپل هیواد ته بیرته په ورتګ تود هرکلی ویلی. د پاکستان د انګریزي ژبې دوه وتلې ورځپاڼو ډان او اکسپرس ټریبیون د ملالې په اړه ادارې لیکلي دي او د نړۍ تر ټولو کم عمره نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملالې سبزی ته یې پاکستان ته په ورتللو تود هرکلی ویلی. ډان ورځپاڼې لیکلي، خپل وطن ته ورتګ یوه عام خبره ده، خو د ملالې په اړه دا یوه عام خبره نه ده، ځکه چې ملاله یوه عام جنۍ نه ده چا چې په دومره کم عمر کې د نړۍ تر ټولو لویه جایزه نوبل پیس پرایز ګټلې او د ترګرۍ او جهالت په ضد یې لویه مبارزه کړې او بیا دا چې نږدې 15 کاله پس یې په خپل وطن قدم ایښی. د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې ډان په هیواد کې په هغه تندره وډلو ټکونه کړي څوک چې د ملالې په مبارزه شکونه کوي او په ټولنه کې د هغې په ضد منفي ګنګوسې خوروي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې وخت په وخت ځینې خلک د دغه هیواد په اتلانو پسې بدې ردې وایي. د دې نه وړاندې په پاکستان کې لومړي نوبل جایزه ګټونکي ډاکټر عبدالسلام ته هم هغه عزت نه و ورکړی شوی د کوم چې هغه اقدار و. ورځپاڼه وایي ډاکټر عبدالسلام چې احمدي و هم د پاکستان ځینې خلکو د مرګ نه وروستو هم نه و بخلی او په پاکستان کې د یوې اعلی ساینسي ادارې د پرانستلو خوب یې تر دې دمه نیمګړی پروت دی. ورځپاڼه وایي ځینې خلک هم دغسې منفي ګونګوسې د ملاله او د هغې د کورنۍ په ضد هم خوروي، خو لمر په ګوته نه پټیږي او د ملاله مبارزه د ګرد نړۍ روښان فکره مشران ستایي او ورته یو شمیر لوی لوی جایزې هم ورکړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ مشرانو پریکړه کړې چې د اپریل په 8 نیټه په پېښور ښار کې یوه لویه ولسي غونډه وکړي. د دې غونډې د ملاتړ لپاره په بهر کې میشت پښتنو د ټولنیزو رسنیو د لارې ویډیویي کمپاین پیل کړی دی. موږ د دې غورځنګ د یو فعال غړي صادق کاکړ علیزي او چې په پاکستان کې میشت دي او دغه راز په امریکا کې میشت روشان نورزي سره احسان نورزي سره پښتو چې دغه سی ویډیوي کمپاین د پښتون ژغورنې په غورځنګ څه اغېز لري. لومړی به صادق کاکړ سره پوښتنه وکړو. صادق کاکړ صاحب، کزمر سره پدن کې تاسو څه فکر کوئ داسې ویډیوي کمپاین؟ جی صادق کاکړ صاحب، خپلن راته وایي چې دغه سی ویډیوي کمپاین الته د پښتون ژغورنې په غورځنګ څومره اثر کوي او د خلکو هله څومره پورته کوي؟
د ویډیو ډیره مننه خلیل جان صاحب. د ویډیو کانفرنسونه وی او د نوري علي زلي وی پر میډیا باندې، د سوشل میډیا باندې، هغه خو دا تاریخ سي کتر واخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د تاریخ سي کوم غړي دي یا څومره مولف لدی سر تړل سوې دي، هغه هم لدی غلادي یا د سوشل میډیا لاري، هغه یا ک ویډیوز په شکل کې وی، ک فیسبوک په شکل کې وی، ک ټویټر په شکل کې وی، ک واتس اپ په شکل کې وی. نو دا ټول سکم تحریک دی په ملک دننه، ک بار څوک پښتانه دی او ک نور زپل سیوی کامونو نو ما خلق وی، نو هغه تړل سیوی دی د دې لري. نو ویډیوز غا خډیر لوی فائدہ وی په دې باندې د خلکو د سکږي چې یو خو هغه را پارهږي پوېږي په دا ټول پروګرام باندې چې سره روان دي، سنه دي روان د دوی په دا فلسفه باندې چې د پښتو ژغورنې غورځنګ راپرته کېدو تر شا کم هغه حالات او کم هغه وجوهات، نو او ډېر زیات پوهان خلک چې دي د ویډیو ځینې پروګرامونه ما کتل، نو ډېر پوهان خلک چې دي هغه د دې سره تړلي وي، نو دوی چې کم دغه د پبلیک اوپینین چې ورته یې د خلکو د رائے جوړېدلو کې ډېر مهمه رول دي. نو زما په خیال باندې چې کوم ویډیو کانفرنسونه دي او کنوري علي زل دي د سوشل میډیا لاري او کدا د بل الکترونیک میډیا لاري دا وو غډیر یو مهمه رول دی. تر اوسه پورې چې دا کم د پښتو غورنې غورځنګ تاریخ کدا موږ راوخو چې په جنوبي پښتونخوا کې دا دومره لوی کامیابی او ډېر ستري ستري هغه جلسې سیو کې کپژوب کې وا کپ کلاسې پلا کې وا کپ کوټه کې وا د ډېر خلکو چې د دې سره کم تړون وي یا د دې سره د دې پروګرامونه کتلي جلسې کتلي اورېدلې نو هغه هم دغه د ویډیو کانفرنسز او دغه ویډیو پروګرامونو کبیا د لیک د لاغې لاري زه سوې د نظم په خیال باندې د دې بنیاد د پښتو ژغورنې غورځنګ تاریخ غلدې دی او د دې غډېر مهم رول دی کاغه پراتن کې وخت کې د کمې جلسې چې دوی اعلان کړی دي چې کوي به په پېښور کې یا بیا په دانور شارو کې کې کوي د پاکستان دوی مخته د وزیرستان غم یا بیا یا بیا د ترازی جنوبي پښتونخوا یا کراچۍ خواته ځي. نو زما په خیال باندې ډېر مهم رول دی د خلکو در لپاره ولو د
صحیح روشان احسان نورزی صاحب تاسو له امریکا کې ژوند کوي که تاسو مشته وایئ چې دلته پښتانه څه فکر کوي او داسې ویډیوي پیغامونه چې دی جوړوي او د دین علاوه د دې غورځنګ د ملاتړ لپاره کوم څه ډول اهلی ځلې کوي دلته؟
مننه خلیل خان. مسله دا ده چې تر ټولو غټه خبره په پاکستان کې دا اوس کو چې د دې غورځنګ د دې موومنت سره د پاکستان میډیا پاکستان حکومت د خاطر اداره کیږي هغه بایکاټ کړی دی او د دې هغه آوټریچ نه پرې چې وکړو ته وسی نو د دوی ریلایانس د دوی د تکیه ټوله پر سوشل میډیا باندې او سوشل میډیا خپل ته مثبت کردار پدې کې ادا کړی دی. نو اوس د ورتنګ مشرانو دا ویل چې هر هغه څوک چې دې غوډنګ په ملاتړ دی چې تقریبا ټوله پښتون دی یو داس ویډیو جوړ کړي تر څو دوی وکولای شي هغه کسان چې په دې د یاره د جلسې پاک لباندې وحکومت ته معلومات ورکړي تر څو راځي او ګډون وکړي. نو په زما مثلا دا ټول معلومات چې دي هغه څنګه چې درته په شمالي امریکا کې میشتي د دوی ټول معلومات هم د پاکستان میډیا ته نه راځي ټول د سوشل میډیا ته راځي. نو د سوشل میډیا خو د ډېر لوی کردار دی. تر اوسه پورې هم چې څومره کوریج د دې موومنت شوی دی پر سوشل میډیا باندې شوی دی نو دا پراتم تاریخ باندې چې غونډه د دې لپاره هم هر هغه څوک چې د ملاتړ دی یو کوچنی ویډیو جوړي تر څو کولای شي خلک پرې خبر کړي چې دا
صحیح. او یو لنډه پوښتنه په اخر کې د سولې لپاره چې نوبل جایزه ګټونکي ملالي یوسفزای نن رسنیو سره په خبرو کې د دې غورځنګ ملاتړ کو دغه ملاتړ دلته په غرب کې څومره اثر کوي پر خلکو باندې؟
ملالي یوسفزای چې یو انټرنیشنل فیس ده دا په پاکستان کې دومره د خبرې و دومره زیات اثر نه لري کوم چې په انټرنیشنل لیول کې دا چې کله وراله هم کتم څه دی خپل باندې خبر نه کړي مګر اوس نن سار دا خبره و چې دی هم د قرضان سم لاټړ کړی دی زموږ خیل دا چې د دې خبرې تر انټرنیشنل میډیا پورې ورسېږي او دا نېشنل کوریج چې سوشل میډیا ورکړي انټرنیشنل کوریج دی دا به د خبرو ته
صحیح. او صادق کاکړ صاحب په پلنډ تاسو راته وایي چې هلته خلک څه فکر کوي چې ملالي نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړو خلک دې ملاتړ ته پڅ سترګ ګوري؟
او د ملالي پاکله لکلج د سیدا سی دوه فکر دي د پښتون ژغورنې غورځنګ را نه پاس دې پښتون خاص کر ډیر راويش دي. نو کما طبقه سي له پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړلې دا اوس تقریبا ټول پښتانه هغه سټوډنټ دی که پروفیسر دی که پښتون سي انټيليجنسي او تعلیم یافته طبقه ورته وي او که اوس ساده ولسم دی هغه پر هغه باندې د ملالي پاکله دا هغه یو ډیر ښه فکر دی او د دې خبرې ته ډیر غوږ نیسي د دې په اکله دا یو رول ماډل یو ایسیت دی. نو هغه طبقات چې کم باشور دي او د پښتون غورنې غورځنګ سره تړلې دي هغه پښتون باندې خو د دې ډیر یو ښه اثر دی. لیکن یو د سکه د معاملې لپاره د ملالي پاکله د ریاست یو منفي پروپاګاندا لاول ورځي دا رجتي قوتونو په شکل کې یا ډایرکټ ریاستي پروپاګاندا په شکل کې نو هغه به بیا کوشش دا کوي چې دا وتړي لکه سي د ملالي راتګ هغه په یو منفي طریقه داس کې پیش کې وجان ته چې ګوا دا راغله له برتانیا له امریکای یا ګوا دا سکم پښتو ژغورنې غورځنګ دی د دې ترشا هم برني لاسته هغه منفي خبره ستا خو د کم سي پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړلې پښتانه دي یا نور زپلسیوي کامو زات تړون لرون کی هم فکروال څومره هم دی یاول سونه دی هغه دې ته ډیر په ډیر مثبت سترګ ګوري او د دې غل کدا اوس ملګری چې کوم خبر وکه چې خاص کر چې کوم پښتانه له پاکستانه بار ک پښتانه هم دی نو جهان ته به دا د پښتو ژغورنی غورزنګ پیغام رسولو کې ډیر ډیر لوی مهم رول به وي د دې د پیغام
ډیر زیات مننه صادق کاکر صاحب او احسان نورزی صاحب چې موږ سره مو وخت راکړه او خبرې مو وکړه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
په کندوز کې یونانی طبيبانو ته زیات ناروغان ځکه مراجعه کوي چې د یوې دوا یو خې دوايان ارزان دي او بل بي کیفیت دوايانو د زیاتوالي له امله پروډکشنو د خلکو اعتبار کم شوی دي. ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه رپورټ راکوي.
په کندوز کې په خوا یوازې سیکانو او هندوانو خلکو ته یوناني دوايانې ورکولې، خو اوس د یوناني طبيبانو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت خلک وایي چې دوی ځکه د ناروغۍ د درملنې لپاره یوناني طبيبانو ته ورځي چې له یوې خوا د یوناني دوايانو قیمت کم دی او بل د دغه ښار په درملتونونو کې بې کیفیته درمل زیات شوي دي. د کندوز یو شمیر یوناني طبيبان ادعا کوي چې په پاکستان کې مسلکي زده کړې کړي، خو اکثرو یې په همدغه ښار کې له یوناني طبيبانو سره د شاګردۍ په موده کې د دوايانو جوړول زده کړي دي. په قندوز کې یو تن یوناني طبيب اسدالله وایي چې ځانته یې د څه مودې لپاره استاد نیولی و او له هغه څخه یې د دوايانو جوړول زده کړي دي.
خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده، نو نن سبا کلینیکو کې لاړ شي ډېر زیات مصرف باندې راځي، لکه معاینات شو، بلوبل شو، دواګانې تجارتي دي، ګټه هم ورته نه کوي. خلکو ډېر ورته مخه کړې ده دې طبابت ده، ځکه سنتي طبابت هم ده. موږ خپله دوايانې جوړو په کیفیت، تجارتي دواګانې نه دي، نو یو څه خپله جوړو، یو څه پاکستان نه راوړو. او درس خو ما یو اندازه جلال آباد کې ویلی ده، د درس په څنګ کې خپله مې استاد څنګ کې ولایو تقریبا یو کال سره استاد او د استاد نه مې څه کړی او خپل هم څنګه کېلته څلور کلنه تجربه لرم. درسونه خو دلته په افغانستان کې کوم پانتون نشته چې موږ کوایلې وای دی یوناني طبابت ته موږ رشتہ کوم پانتون نشته.
هغه زیاتوي چې دوی په خپل کور کې دوايانې جوړوي، پاکټ کوي او ناروغانو ته ور کوي.
کور کې دا جوړو ماشينونه دا په ماشين کې وړکیږي، بلغه په کپسولو کې ډکیږي او بس دواګانو ته موږ خپل پیکینګ جوړو چې لږ زرا اسري شي او نور هم دسه په څولو کې ډکو خلکو ته ورکو.
د قندوز یو تن اوسیدونکی زبی الله هم په دې نظر دی چې په دغه ولایت کې یوناني طبابت ځکه رشد کړی چې د کیمیاوي دوايانو اعتبار ختم شوی دی، ځکه چې په دغه ښار کې بې کیفیته دوايانې زیاتې شوې دي.
د په خوا په پرتله ډیر په قندوز کې اوس یوناني دواخانو په دې رشد کړی، په دې چې دا د نورو دواخانو اعتبار لږ لمنځه لاړل. دا بې کیفیته دواګانې چې په قندوز کې وارد شوې دي په دا نورو دواخانو کې، اوس خلکو د اته د ډاکټرانو خپل اعتبار لاس ورګر. خلک دا فکر کوي چې ډاکټر اتمان شیز دنه دي، خو نه. ما په نظر شاید چې دغه دواګانې چې دوی واردې افغانستان ته دا ټول بې کیفیته دي، په دې چې ارزان نرخ باندې دلته راوړي او په قیمت نرخ ورکي او یو پاند دوا 2000-3000 په دوا درته درکې، هغه هیڅ ګټور نه تمامي. او یوناني دواخانې چې دي دا ټول طبي بوټي دي چې دلته راوړل کیږي او دوی دواګانې جوړيږي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم ورته نظر لري. هغه وایي چې د دغه ولایت خلک له اقتصادي پلوه کمزوري دي او د ډاکټرانو د فیس او معایناتو لپاره وس نه لري، نو ځکه یوناني طبيبانو ته د تداوی په خاطر مراجعه کوي.
یره دا خبره دار چې د خلک زیاتو د ډاکټرانو مبدي تر طریقه مایوسه شوي دي چې دیو پیسې هم زیات یا اخلي او دلته ټیسټونه هم زیات ورکوي او ټیسټونه بیا د وایو دا کیفیت هم خراب شوی دي. نو په دې خاطر باندې یوناني ته راضي او یونانیان هم بازي دواینې خې ګټوري او ارزانه دی، بل مګر ټیسونه د دغه په کې هم زیات نشته.
د قندوز ډاکټران هم دا مانی چې په درملتونونو کې د بې کیفیته دوايانو زیاتوالي د دوی اعتبار ته زیان اړولې او د درملتونونو څښتنان ځکه بې کیفیته درمل پلوري چې زیاته ګټه پکې ورته پاتې کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو مهمو خبرونو غټي کې
نن په غزه کې د اسرایل په ضد د فلسطینیانو د احتجاجي مظاهرو په دوران کې کم تر کمه شپږ کسان د اسرایل قواو په ډزو کې لګیدلي او وژل شوي او د فلسطین د روغتیا د وزارت عناصر سم په سلګونو نور زخمیان شوي دي. تیر کال د منې راهیسې نننۍ ورځ د غزې د خلکو لپاره د تلفاتو په حساب یو خونړۍ ورځ ګڼل کیږي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو دوه عسکر په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. په عین وخت کې د سوریې د رژیم مخالفان وایي چې د روسیې د پوځ لوی د رئیس جنرال سرګی روټسکوی د څرګندونو باوجود چې د پنجشنبې په ورځ یې کړې وي او ویلي چې په ختیځه غوطه کې جنګ پای ته رسېدلی دی، په دومه کې اوس هم جنګ روان دی. د دوما نیول بعد د بشار الاسد د رژیم لپاره یوه غټه کامیابي او د رژیم د مخالفانو لپاره تر ټولو بدې ماتې وګڼل شي.
درنو اوریدونکو، زموږ دوهمه ماښامنۍ خبری خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. دری برخې همکاران په استودیو کې حاضر دي، هیله ده چې دا غی خپرونې ته هم وښتئ. زموږ سره اوسئ.